سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو
د طالبانو د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوشی شوي او افغانستان ته راستنه شوي دي دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشې شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشی شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي څارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیونی چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه ماه نور او ریحان د خلکو د تصویر خبرول درولې دي د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښولې ده ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان ادبا په تهران کې د اورلګیدو په یو پیښه کې مړه شوي دي د ایران د انتخاب رسپانې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي و تر نور ټپیان شوي هم دي د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو هغوی زیاته کړې چې شاوخوا 100 دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی د پولیو یا ګزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پېښې ثبت شوې دي په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبر اعلانو ته لیږلی ویل شوي چې د دغه کانفرانس ناستې به د دې وزارت د مسؤولانو د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو 2 ورځو پورې دوام وکړي په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پېښې ثبت شوي دي چې دا شمېر د تیر کال پرتله 4 برابره زیاتې دي د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 3 نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته په درسته نړۍ کې ختم شوی دی خو سږ کال په جنگ ځپلې غذا کې بیا هم د دې پېښې د دې ناروغۍ ځینې پېښې لیدل شوې دي متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پېښو د زیاتوالي سبب دی د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي د راپور په اساس د ایتو خارګوټي کې د اسرایلو په هوایي برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځایه شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی و اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړې چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په پنسوبو بریدونو کې لکتر لګه څلور اسرائیلی عسكر وژل شوی او تر شپېتو نور زیات ټپیان دي او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه پورز د منځني ختیځ د زیاتیدونکو شخړو او د روسیې په وړاندې د اوکراین د بلاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوی بندیزونه تصویب کړل د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نخښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او د توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کاروونی لپاره روسیې ته لیږي تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د ازادي اروپا ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي و چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 400 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایی شرکت د نوی بندیزونو په اړه پریکړه کوي اروپایي اتحادیه درې ایرانی هوایی شرکتونه ایران ایر ماهان ایر او ساها هوایی شرکت او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپل بندیزونو کې شامل کړي دي د خبرلانو ملاتړ ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبرلانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندۍ ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندۍ ساورو د تصویر خپرولو منع کیږي. له موضوع خبر ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1996 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندۍ ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان است.
ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک قانع کړي چې د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبرلانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبرلانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسنۍ ولې په دروغ باندې یو شیطان ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خت لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رسنۍ
کجاوه او شالینا
یوش مرخزی وای چې په نکاح کې د دوی خپل شتون لدې څخه چې شاهدان ورلګل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل لقد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن ام د موضوع چلوم ملکی ام وکړی قدرمن اوتونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند جوړولو لپاره تهداب دی. نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود د کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي او دا شاهدان د انجلې د خلی خبر اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغه ته بیانې. خدا چې پوخا اسلامي نکاح تړل کیدل یا دا غو ترمنځ ویواز یو نری جاله یا پرده او د انجلې غږ بخپل اورید کیدو شغي به هو لکنه نو دا وړي زیاته بهتر ازما په نظر سره چې وسم د سې دود نه کار واخلي چې انجلې په خلی باندې خپل ها او کی یا هو کی او دا واوریدل شي دا وړي غوري خصمن په ملک کې او ستر اسلام ملکونو کې به د سې دود دی خصوصا په افغانستان کې کوم چې نه کوي په خپل رضای په خوخه یو کني بس موري وي وو د انجلې رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کی کنه او بیر وکیلان شي په مجلس کې وای وو د انجلې رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کا وشله. خدا به ډیره خرات ل چې مونږه مغه پوخه چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلې په منځ کې به یو جالې و یو غړخته به لک نه سو بړخته بنجلې نه سو او د انجلې غک بخپل اوریدل کې دوه چاغي به هو ول نظم په نظر سره خو دا ډیره خا خو زه تر په زمونږ په هیواد کې په اسلامي ودونو کې زه تر دود نه دی اروچ نه دی کله چې نکاح تړل کېږي نو د انجلې د پاره وکیل لګل کېږي او دالک دخلي نخپل غا غوریدل کېږي.
bale کراسو دې تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکي خپل دی غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپل رسمي نکاح وسي او انجلې خپل هو کې دا به ډیره ښه راشي ځکه چې کله چې مهر ټاکل کیږي د انجلې لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډیره یا کمه یا پکې بحث کوي کنه نو دا چې انجلې خپل ناسته او خپل هو کې دا یو ډول زړه سکون ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاین د نکاح ده ځکه په خپل غوږونو سره دی واوري په خپل سره دی یقین او کی زری دی ډیر خو منی دا چې د پردې تر شا کیږي یعنی زما په نظر سره خپل چې وکیل راځي د تمنګ هو کو او به زی دا غلطه هو کوي یو ور کی سبا هم تاسو ته یادونه وکم زما د ماما وادو نو مونږ ورته نکاح تړل کله نکاح تخلا شو نو زما د ماما خزای خبره نو ما ته وایي چې مونږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وځو خو پون شم دا خو زما یې زړه وانه غستا ما ورته ویل مالې دا چې تاکله وکیل ته هو کلام دا ستا هو غستا خبره وي هغه مجلس کې کوي نو یا ګانته انجن چې د سنیکاته د کې ګرو پوي ګم چې مونږه نکاح وسوتل شو کنه شو نو زما نظر سره خدا مخامخ چې غواړی دل شي دا به ډیره بهتره.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو لیما وایي چې کله خدا سي هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شایدانو ته د جلې نږدې خپلوان چې ورسره ناستي وي وایي چې نوې نکاح قبول کړه حال دا چې جلې نه وي قبول کړي.
کچېره په افغانستان کې دا رسم او ریواج لمن سره سي چې په نکاح کې د خپل هغه انچلې ته واده کوي هغه موجود نه یم د دې لوري نه وکیل نه ول کې هم شایدان سي باندې تر ازي سي تر پختنه کوي چې آیا د دغه فلانای کس دي تا د نکاح پلار د تا نکاح ور سره قبول ده دا شایدان سره ځي خپل نیړې ورته سي خي کوم سره صدا کوز د کینو د دغه کس پر باندې چې لدین شایدي اخلي دا بيخي مطلقاً یو غلط ریواج ده په دې کې ډیرو انجونو قرباني ورکړي د سکه چې یو خدا دا اکثریت وخت دنجلې رزانې ولی په دروغ باندې یو شایدان ته د مور لخوانه دنجلې يم د تر دې خت لخوانه يم د مګون لخوانه ورته ویل کېږي چې و دنجلې رزاده انجلې په دې کې ایڅ کوم وینای نه کړي چې و دې ما قبول ده يم نه ده قبوله بلم ده چې په افغانستان کې کڅ هم په تیرو کلونو کې د ښځو لپاره صنعت کار وسته دوی کولای شو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونچلې هیڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي چې کله ونجلې نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دی وایي چې په نکاح کې د حاضر سي چې وو په دغه نکاح کې سل خپل پرته کوم شاید نه بیا هم په در وکیل نه خپل پکې اشتراک کوم په ټولنه کې چې کله مکتب بند وسی پانتون بند وسی د ښځو وظیفه بند وسی چې په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د امغه حکومت تر تاثیر لاندې د فرهنګ تر تاثیر لاندې چې په دوی باندې اغیز کوي او بل اخره دا کېږي چې په زمانه فشارونه الله زیات سي ورځ تر بل فشار زیات سوی د خواله کم سوی نه د ګان شمیر خځه هغه جونې حتی چې د موږ همکاران یو څه سي رښتیا خبره تاسو ته کوم هغه څه کار کړی د څلور په افغانستان کې د پښتنه ته کوم دوی ټول له غستونز سره مخ دی او یو ډول رواني ناروغي سره بيخي مخ کړي دي د فشارونو په خصوص هغه کسان چې غو وځ پکړي د هغه آزاد سونی تیر کړو یو دم چې په غو باندې فزاره قید سوی د بیا خاص کړي شرایط پر باندې پلي کېږي د غو لپاره بيخي
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هوځ واپ ورکړي.
سزا واده تطلیم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د وازه غږ واورېدل سي. راځي پوښتنه ترې کېږي، خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم دوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وایې چې وو.
بله، او همداسې ده.
هغه سي انجونو ته، هغه سي میرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بېله شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپل خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنیو مشرانو ته څه وایئ تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغو پلارونو ته، هغو ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه یې پلار یا ورور نه لري او د هغې نجلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده، نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاکل څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرطی. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویل شو، مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو د ته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دی چې را شي خپل و چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما د لپاره قابل قد دی، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي، دا شرط ولې د شاهدان ټاکي په د خاطر باندې چې د اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي نو همدې سات کې مور باندې تکه کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار غوسل کیږي چې موږ بار بار نشو تلو زر کو دا خبره هم نه خلاصې کو ول د خلک منتظر دي، یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ د غزه کې سوء استفاده کو او د پټکو په اساس باندې اغینه د اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کې چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او د رازاده په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارونو کې د لیدل څه ویدا چې نوې په یو مشخص ځای کې کینوي شاهدان راځي ورته وایي چې فلانای د تاسو میړه ده، لدینه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسی ویلای. دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډه حالات شرعاً هم داده چې اغه کوم زی خوښ شو په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کې خود کول شي دغه سره نکاو کې، البته که د مقابل جانب هم خوښ وي، یعنی د سړي خوښ وي او د خځې کونډه ارزه خوښ شو، امره کول شي په خځې باندې دغه جبر وحشت چې تبلې ورکه تب د فلان کې لورته کې نه، تب زموږ د کور خځې، تب نه موږ چپټې چولې، تب زموږ حیاي، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دي. دا خبره دلته ختمه شو. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسو باید اجازه واخلې، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شریح عمل لري. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه شو چې موږ څنګه دغه نه پښتنه وکړو؟ رسول الله کله شغه وشرمیږي؟ نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها، د اغه چوپتیا، د اغه خاموشي، دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه. خو دلته دوه حالات دي، یو خاموشي دا چې اغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تا ول سر له کوټک نیولې او تا ول سر له
مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي، نو دا خاموشي هدف نه دی. یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول په کورونو کې تکرار شوی، په دې باندې موږ د ټول اوریدونکو په دې باندې پوهیږي، تاسو هم په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خوله کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، هغه په وجود حرکات او سکناتو کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکرو تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه غسل کیږي، هغه نه رغبت غسل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې ول کوتک سر تریولي ولا د خاموشه ده د خوخه نه، دا غي سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، دا غه په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، دا غه په حرکات او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو ول دا خوره به شرم ده، به شرمی کوي، دا خو به هي کوي، دا خو د مور پلار عزت نه ساتي، دا خو ول د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوندې دي له مجبور کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو، آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د تپک هیڅ رغبت نه وي، د تپک هیڅ ځان نه وي، د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویشي. ولی زمنګ د فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ پټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوران دي باندې کیږي، د دغه وجه نه زمنګ مېرمنی زمنګ خوندې زمنګ د غبيزه قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale رازو دي دا ډول نکاو پایلوته چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي، د پایلو ته بیرځو.
اول خدای چې غیر شرعي عمل وشو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل د خپل د غټه پایله هم ده چې موږ د رسول الله خلاف کو، ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د دې خلاف عمل دی. اول د دې غټه پایله چې یعنی ورځ د اخرت باندې تعالی په خبره کې عذاب دی، په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغه خور یا دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت. اوله پایله خو هم دا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولای شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دی، اولاد هم خامخا پیدا کیږي، که د جلی خوخه وي که خوخه نه، ځکه زمونږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر، خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی، موږ خو خزله همیشه د وحشي ځناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو. نو هغه اولاد وروړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زی، هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته، د یو چکر په خاطر نشي وته، هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي، نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي، نو حالات چي دي، حالات چي حالات دلته من ده درځي چې هم هغه سړی ژوند تباو برباد دي، هم د میرمن ژوند تباو برباد دي، هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ راځي. نو بیا هم سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولای شي، کو خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، دغه مظلوم خور نه لږ د سیو غیر داسې عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف، نو نتیجه چي دی؟ نتیجه مرګ دی، نتیجه چي دی؟ نتیجه د دواړو کورنۍ بدنامي ده، نتیجه چي دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله، یو دودیزي فیصله، د هغه ژوند واخیست، هم د سکولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر، مونږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به مونږ او تاسو ولرو چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي.
bale مونږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي، یا د سی ولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی بیا اړیکې نه، مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي. کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده، څه سره دوی مخکې دلی سي؟
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي، د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته، د موږ د پاره سزا شته، موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دي. ګوره جناب ابراهيم خيل سي، یو شی لته متوجه وشه، زموږ افغان مرمنې، زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د چ واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته وایم تقریبا 50% بویم، خیره فیصدی به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شي، ودي عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي، د کور کې جنجل، ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوې دي. هغه مېرمن چې د پاره لار پیدا کولای شي، د بی حیايي نه ده، د بی شرمی نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د مخالفت وکړه، دغه ممنه، دغه فیصله ستا د ژوند د یو ورځ فیصله نه ده، د دوه ورځو فیصله نه ده، چې ته د لپاره د خپل کورنۍ لپاره مطلب د
دلته قربانی ورکی او بل همیشه به زنانه قربانی ورکی همیشه به خور قربانی ورکی همیشه به لور قربانی ورکی یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیده نور نارینه پټول لګی جوړی یعنی من همیشه د پاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې میخیدا چې دا غیر شرعی عمل دی دا غیر انساني شرط پرې د خپل دا غیر انساني عمل دی دل موږ انساني عمل نشو ویلې نو په دې خاطر باندې زمونږ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي اکثریت مرمنې زمونږ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمونږ د والدینو ناسمې پرېکړې غلطې پرېکړې او زمونږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشرانو ویل شي مرمنې باید ومني د دې د وجه نه زمونږ تاسو ټولنه ګورو او د مرمنو حالات ګورو
بله یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده مونږ هم دا رقم مخکې ځو که داسې ونو کو خلک مونږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوي چې ما له د پلار نیکه دا شی را پاتې دي پلار نیکه ستا په جهالت کې مړي دي تم غواړي په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي تم غواړي چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی فرد ته رسېدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي واس خو د پیغمبري پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پریدا نو که چرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به ان شاء الله د سیو ټولونه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډک ټولونه بولرو
bale که په اخر کې هغه مشران او ته پلار ته ورور ته ترته چې خپل لونه خواندې لورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویلره
هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مرمنې د ځان سره لورګانی د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د اغو د ناراضي سره ته ورکړي او اغو لته د اغو ژوند او ټاکي غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دا او غواړه چې خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینې منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چي طبانه دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي کني مور او پلار او ټول مسؤلین ته ميدان نظر دي چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نو مرکول دي د شهامت نو مرکول دي د عزت نو مرکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
آزادی ملما د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر میلمه دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو تر څنګ یې په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطنۍ کې پر لیکوالۍ څه اغېز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري. یو دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په فزیکی وطن کې په اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپل یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن د غېږه مو اوس په برخه نه ده. ولې خپله یو وطن یاستو، دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلوو، دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیه سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستون کې اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستون کې هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، د افغانستانه د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان څلوېښت میلیونه وګړي لري. دا څلوېښت میلیونه آګاهۍ دي، څلوېښت میلیونه تبې دي، څلوېښت میلیونه صغیر قیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه را وباسي چې د دوی تبه به له څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکړه ټولنې ته، د ده په مسؤلیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسؤلیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم، په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، په ټوله مینه یې وړاندې کوم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوب شي، پکې ویلې شي، او لغه نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي، جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالت، د کلمې، د یو شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو، یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي، د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یو شي دعوه کولی سم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري، دا جلا خبر. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبرېشي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم، تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ویې وایم.
بله، سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپل خبره کوي مثبت ډول وکړي نور ته؟
زه دې دغه شی ډیر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته، د فانز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. هغه وخت کې دی د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دی داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په سرخانګ دي چې هغه د دې ذائقې مولود دي او دا فکر کوي چې دا مبارک کار ده. دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه فردي ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذائقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمي زړونو، زخمي مغزونو، زخمي عواطفو باندې مالګ ونه شیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمي زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغه خپه او ځپل سوو زړونو ته ور په برخه کړي.
د افغانستان لوست طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. کتا سو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګوري دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. لدې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري دغه څنګه دا پانس چې دا تخلیق ده، ورکړه ده، نوی څه راوړاندې کول دي که نه. اوس غنم کوه کرې، څه حاصل منځته راوړي؟ غنم منځته راوړي. ګل کوه کرې، ګل منځته راوړي. که اغزی وکړې، اغزی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د ده د پانس ماده مایه باید مینه وي، لورینه وي، نوی څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیا زموږ د ذهني ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو، په زړونو، په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولیدلی. متاسفانه په دغه چې او پزا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي، ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي، او حداقل موږ باید هغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو، باید دغه تیاری وشم، دا خزل پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستي اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیه ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي، ولی یو دی موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیوه کې باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو، قهرونو، اربابانو ته اجازه ورنه کړو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړي، هلته ځای په ځای کړي. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آبي حیات جامونه وړاندې کړي، دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې دی، یو نعمت اوسي، دی د رڼا یو بل څراغ اوسي، زمونږ کڅ ځان ته د مسولیت په توګه پیژنو هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب دا خو په هغه صورت کې کیږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نو کار ده یا د زړه. متاسفانه زمونږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته د فرصت ورکوو چې زمونږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آگاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی. خو په دې کې ژوند نشته، دی بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي کنه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې سالی صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې مونږ خپل وجود شقه کړی ده، دوه ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت روان کا چې مونږ شپه ورځ د دې لپاره سغلوي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پیژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، او هله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان مو سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلي، تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی. هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ وو. نو ګورې موږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم تر خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر، خلاقیت ده پنځول دي نوي رپاین ته کول، که دا هنرمند دغه خلاقیت، دغه وس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده. او کله چې د انسان آگاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که رغبر کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلیږي، چارې خواته اتر بیشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، دغه شیبي برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه کړي. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده، او په کلکه تکراروم دلته هم، چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ور پرېږدي، موږ ډاروي، وایي په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړی، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شو، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال ایله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم، او په دې خاطر ځان ته حق ورکوم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ول په مینه زړورتوب غواړي، یعنی نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي، په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کېږي او همغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نشي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او طبع لري، دی څنګه کولی شي د خپله دنیا رنګینه، ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. کدا غ د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستی راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته، چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي. که چېرته مونږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان و زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نسی کولای. مینګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوڅ سر، په سپیره سر، په سپیره څیره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وای وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه دای ما زړه یو څه لري، دا ورکو ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې کې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي، نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینه ګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ورېږم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو دی لپاره، که چېرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې وږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلی کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دیته دا درته راخلي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږ هسې څه خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خو زه وایي چې دا هم له ژونده باسي. او در حالې چې مینې ته رابلل او مینې ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بل سمندر صاحب، فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینه او صمیمیت زده کړو ته ناڅاپي کار وسي؟
مینه یو عجیب انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده. په مینه کې زړښت نشته. ګورئ، د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوانې کلي کې ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی، نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید ته نه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. وینه دا خسی ده چې ورکوای 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 او ته شیبه په شیبه 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 زوانی خی ستا زوانی ستا انرژی ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کیږي. دلته زړښت نشته، زمان مری. دلته مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننباسي چې دی د زمان له لومو ازادیږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی په ټوله انرژۍ شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کیږي، نه زړیږي، بیکاره کیږي نه. علی صاحب، مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیویي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ. دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی نیمه شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم. زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یم، پرې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې، هر یو جلا جلا ده. ګوره، بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونی ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخ اته میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رپ کې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت تی ګڼم له نورو سره شریکوم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریکم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نیسي احتکار کولی، نیسي بندولی، دا به ورکوې. که دې په خاطر میان پاتې شي، مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه میان پاتې شي، مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړه چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوې. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم، دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړیږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي. دا لوړیږي، ځي، ځي، غځیږي، او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې یو سل څو سانتي متره وي، وزن به یې پنځو شپېته او اتیا کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم، دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي، او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی سم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، ناخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو درویست څلېرویشت کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل دی مینی اکاډمۍ باغ یو بل کتاب چې دو کال مخکې کابل کې چاپ شو دا نور لیکنیم کوشش مې ډیر دا غاده ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینی خوي چې هغه وړاندې کوم نشته که خبره له هر ځای را شروع کوم نو که په ښه وضعیت کې وم په روغ وضعیت کې وم د خلوص په وضعیت کې وم بېرته په مینه باندې خدم نو لیکنې روانې دي دغونه چاپ شوي دي نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي
ډېره مننه ژوندی اوسئ وفا سمندر بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي مننه ستاسو د بلنې د منلو
مینه ورانۍ د نصیب اوس
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې همدغه وخت به بیا هم سم بعد موسو تله
ترو پسله پورې می ساتلی کالی خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلی
زما دا څه ده کې زما په چلو شو وزارم اما هیڅ مو کې نه پیدا کیږي دا ډېر ماته زوره اونکه ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې